سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: ولسمشر غنی وایي د امنیت د ټینګښت لومړیتوب به هغو ولایتونو ته ورکړل شي چې د اقتصادي فعالیتونو له پلوه مهم دي. مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې هڅو ته هیله مند دی.
دا حالت تیریدونکی دی. جګړه د پردیو د عددی پردی جګړې څخه د وتلو لار ورولی او اصول ده.
طالبانو په افغانستان کې د ترکیې د پوځي حضور د دوام ترهرت کړی ده. د غزنی او پکتیکا لویا لار له څلورو کلونو وروسته خلاصه شوه.
دا لار خلاصه ده او موږ د غزنی نه تر پکتیکا پورې په همدې پاک سړک باندې تګ راتګ کوو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا ضد واکسین دریم دوز ته اړتیا نشته.
شته معلوماتو او ډیټا ته په کتو اوس وخت د دې اړتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتي شاټ ورکړو.
نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د افغانستان دولت نوی امنیتی طرح جوړ کړی. اروپایی ټولنې په افغانستان کې ملکی تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه او په عراق کې د اور لګېدو په پیښه کې شپږ شپېته تنه مړه شوي، تر سلو ډېر ټپیان شوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر د یوې نوي امنیتي دفاعي طرحې د جوړېدو خبر ورکړ. اشرف غنی نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره د غونډې پر مهال وویل د دریو میاشتو په ترڅ کې به د هغو تهدیدونو مخه ونیول شي چې مهمو اقتصادي بندرونو او د ولایتونو مرکزونو ته متوجه دي. جمهور رئیس غنی چې نن سهار د یوه جګپوړي پلاوي په مشرۍ له کابل مزار شریف ته لاړ، دا خبر هم وکړه چې افغان هوایي ځواک د پیاوړي کېدو په حال کې دی او په لنډ وخت کې به امریکا په لسکونو بلک هاک هلیکوپتر افغانستان ته وسپاري. په مزار شریف کې نننۍ غونډه د بلخ ولایت په مقام کې جوړه شوه چې پکې امنیتي مسؤلینو د بلخ او ګاونډیو هیوادو وبخښه او ګاونډیو ولایتونو د امنیتي وزارت په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. اروپایي ټولنې په افغانستان کې ملکی تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل په بروکسل کې د دوشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته وویل چې لومړی فصل کې ملکی تلفات د روان کال 30% په سلو کې په افغانستان کې زیات شوی دی. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په دې هڅو کې یو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ کولای شو. دوی د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیځ پوځیان پاتیږي یا ترې وځي بل ډول وي. خو دا د امریکا پرېکړه ده چې د لویدیځ نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولی شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم. په بروکسل کې پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
صحبت روی عضو
په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله لترګری او تندلارۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغېز او بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدی از سفر است.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه شهر داس وخت شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس په لیدنه ناست کوربه ده چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د پولي پوښتو کې د شلو زرو سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کرانو منجان ولسوالي کې د طالبانو مرید پښا تمبولې. وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغلته د هوایي ځواک په ملتیا د امنیتي ځواکونو او پاسونوالو په عملیاتو کې 20 طالبان وژل شوي او 14 ټپیان شوي دي. دفاع وزارت په کرانو منجان کې د طالبانو د برید څرنګوالی نه دی مشخص کړی. طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووید 19 د درملنې لپاره په یو روغتون کې د اور لګېدو له امله د وژل شویو شمېر شپږ پیټو ته لوړ شو. روغتي چارواکي وایي چې په جنوبي شهر ناصریه کې د کووید 19 ناروغي په څنګه کې دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګید چې د دې پیښې له کبله تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي هم دي. ناصریه شهر د پلازمینې بغداد په جنوب کې نږدې 315 کیلومتر لري پروت دی. روغتیایي چارواکي وایي چې اور کنټرول شوی او تحقیقات پیل شوي دي. د عراق د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې صدر اعظم مصطفی کاظمي له وزیرانو سره بیړنۍ غونډه وکړه او د روغتیا، مدني دفاع او د کووېډ 19 د څانګې د مسولانو د نیولو امر یې ورکړ. په روسیه کې په تیرو څلور ساعتونو کې 1,800 تنه د کورونا وبا له امله مړه شوي دي. د کورونا وبا له پیله تر اوسه دا په دې هیواد کې په یو ورځ او شپه کې تر ټولو لوړ تلفات دي. د روسیې د کورونا پر ضد د مرکز په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې په دغه هیواد کې د څلور ساعتونو په ترڅ کې 4,202 تنه په کورونا اخته شوي دي. له دې سره په روسیه کې په کورونا ویروس تر ټولو اخته کسانو شمیر 5,000,000 ته ورسید او د دې وبا له امله د ټولو قربانیانو شمیر 1,400,000 ته لوړ شو. روسیه کې تر اوسه یوازې 15 پسلو کې خلکو ته د کورونا واکسین ورکړل شوی دی. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په وینجینګ ښار کې د یو هوټل د نړیدول عمله لښ تر لښ 8 نمبر شوی او 9 تنه نور تری تام دي. دا ښار د شانګهای لویدیسه نشي 100 کیلومتر لري پروت دی. په وینجینګ کې حکومت ویلي چې تر اوسه 14 تنه ژغورل شوی دي. د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی او تحقیقات روان دي.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو را سره سید خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي او تاسو پام د خبرونه د لومړي راپور اوریدو تر ګرځوم. ولسمشر اشرف غنی نن بلخ ولایت ته د سفر پر مهال امنیتي چارواکو سره په غونډه کې ویل چې د راتلونکو پوځي عملیاتو تمرکز به تر ډیره پر هغه سیمو وي چې اقتصادي اهمیت لري. ښاغلی غنی پر روانو دریو میاشتو کې په امنیتي برخه کې د پراخو لاستراوړنو اټکل وکړ. د ښاغلی غنی د سرګندونو نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال لسیمه راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بلخ ولایت کې ویل چې د طالب املا به ورماته کړي. ښاغلی غنی دغه څرګندون نن په بلخ ولایت کې لا یو شمیر خبريالانو او مدني فعالانو سره په کتنه کې بیان کړي. د ویل چې د لویو ښارونو او مهمو تجارتي بندرونو د تصفیه لپاره یو امنیتي او دفاعي طرح هم جوړ کړي ده. ښاغلی ولسمشر وویل چې د طرح د مخې به اولویت بندي تر سره شي او دغه له مخې به د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد عملیات هم وشي. ښاغلی اشرف غنی د هم وویل چې په پلان کې ده دا طرح به په درې میاشتو کې په بشپړ ډول عملي او د تهدید کچه به د ولایتونو له مرکزونو څخه او له سوداګریزو ښارګوټونو لریو پرتو سیمو ته په شاوتم به ولشي. د همدارز وویل چې د ملي اردو د کمانډو د بسی جوان سیستم کاری هم پیل کړي تر څو له دغه ځواکونو څخه یوازې د دښمن د ځپلو په مقصد په عملیاتو کې کار واخستل شي او زیاته کړه چې د هوایی ځواکونو او اوسو ځانګړي قطعي څخه به هم لدی پس په یو واحد تشکیل کې کار واخستل شي او د طالبانو د ځپلو ماموریت په دوی په غاړه وي. هغه د هم ویل چې تر دې پخوا له هوایی جنگي امکاناتو څخه 40% د لوجستیک او یاشي رسونې په برخه کې کار اخیستل کېده خو اوس برنامه بدله شوی او د دغه ځواکونو څخه به د دښمن د ځپل په مقصد په بشپړ ډول کار اخیستل کیږي. ولسمشر غنی د هم ویلي چې امریکا په پلان کې لري ډیر ژر لسګونه جنگي بلک هاک تیارې چې شمیره یې ډیر شو ته نږدې ده افغان هوایی ځواک ته وسپاري. ولسمشر غنی د ولسی بسیج یا ولسی پاتون د ځواکونو فعالیت نامعصره وګاڼه او وی ویل چې د ځواکونو ترڅو چې پراتلونکو کې سرخوګي جوړ نکړي باید د ملي اردو او ملي پولیسو په چوکاټ کې مسله کړای شي.
په مزار شریف کې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات د ازادۍ رادیو د خبريال پر راپور کې د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزای وایي چې په نږدې راتلونکي کې وضعیت بدلیدونکی دی. ښاغلی کرزی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې د سولې هڅو ته خوشبيني څرګنده کړه او وی ویل چې ډیر ژر به د سولې جدي خبرې پیل شي. ښاغلی کرزی پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د جګړې پر ځای د خبرو میس تکینی په دې اړه نور حل په دې راپور کې.
د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی روانو حالاتو ته خوشبین دی. هغه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال خبريالانو ته وویل روان حالات بدلیدونکي او د سولې خبري به ډیر ژر په جدي ډول پیل شي.
دا حالت تیریدونکی دی. جګړه د پردیو د عددی پردی جګړې څخه د وتلو لار او ورولیا او سولې د موږ سولې ته رسیږو. تاسو به ډیر ژر د سولې د جدي خبرو د بیا پر شاهدان اوسئ او د سولې خواته به ولاړ شئ.
ښاغلی کرزوی په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه خبره ده چې ګنې نظام به سقوط کوي او یا هم د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې به له منځه ځي، خو په خبره یې په دې اړه اندېښنه نه ده په کار. د هغه په باور روان حالات به ډیر ژر بدلون ومومي او له ټولو افغانانو یې د وضعیت په تړاو د حوصلې غوښتنه وکړه. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره سره وویل هغه ژمنه چې امریکا له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې کړې وه پوره یې نه کړه. خو د امریکا متحدو ایالتونو په وار وار دا ویلي چې له افغانستان سره به خپلو مرستو او همکارۍ ته دوام ورکوي او په دغه هیواد کې به ډیپلوماتیک حضور ولري. تازه د افغان سولې لپاره د هغه هیواد ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د سولې له مرکزي پلاو سره کتلي. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي په روانو حساسو شرایطو کې د جګړې په دواړو خواوو د سولې غږ وکړ.
په طالبانو غږ کوم، هغه څه چې په دې شل کلونو کې جوړ شوی د افغانانو د بهرنیانو دی مې ورانوي، او په افغان حکومت غږ کوم چې د سولې په اړه ترلاسه شوی او فرصتونو څخه ګټه پورته کړه. مې ضایع کړه، هڅه وکړه او ژر د خبرو او اصولو له لارې د یو ملي حکومت جوړولو ته ځان ورسوه.
ښاغلی کرزي د طالبانو له لوري په دې وروستیو کې د ولسوالیو سقوط ته په اشاره سره هم وویل طالبان د ولسوالۍ په سقوط سره هیڅ هم نشي ترلاسه کولای. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې وایي چې دوی له پیله د سولې لار غوره کړې ده. ښاغلی مجاهد وایي د 1400 په تیرېدو سره د سولې مخالف اړخ یعنی افغان حکومت فرصت له لاسه ورکوي او نه غواړي چې د سولې لپاره پرمختګ رامنځته شي. افغان حکومت بیا تل د سولې په پروسه کې د پڅ عمل پړه پر طالبانو اچوي او د خپل ژمنتیا خبره کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکزي پلاو سره کتلې دي. دواړه لوري وایي چې په دې لیدنه کې د سولې د خبرو پر چټکې دو اغیزمنتوب او یو سیاسي حالت پر رسیدو خبرې شوې دي. خو بل خو طالبانو په یو نوې اعلامیه کې په افغانستان کې د ترکیې د پوځي ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د ګواښ ژبه کارولې او ویلې دي چې د دې پریکړې پر ضد به ودرېږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
زلمی خلیلزاد چې دوه ورځې وړاندې د سیمې په سفر راوتلې دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه له بیلابیل لوریو سره خبرې کړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکزي پلاوی وایي دواړو لوریو له خلیلزاد سره کتلې دي. په دې ویدونو کې پر نورو موضوعاتو سربیره هر څه ژر د شخړې په سیاسي حل بحث شوی او درخواهی د سولې خبرو په چټکېدو او اغیزمنتوب هم خبرې اترې شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل زلمی خلیلزاد سره لیدنه کې راتلونکي کې د سولې مذاکراتو د پرمخړو پر څرنګوالي هم خبرې وشوې. د زیات کړه چې د افغانستان پر وضعیت هم پوره بحث شوی خو نوموړي په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. زلمی خلیلزاد داسې مال دوحه کې افغان او طالب پلاوی سره ګوري چې افغانستان کې تاوتریخوالی په چټکۍ روان دی او د کمیدو هیڅ څرک نه لیدل کېږي. طالبان هر ورځ په ولسوالیو او خالونو بریدونه کوي او افغان حکومت هم د مقابل برید خبره او د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. پاندې حال کې د امریکا متحده ایالاتو وایي دوی په تلپاتې ډول د تاوتریخوالي د پای غوښتون کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې قطر ته د زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره وویل هغه د تاوتریخوالي د کمیدو او سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د متحده ایالاتو پیغام رسولی دی.
استازی خلیلزاد هلته دی، هغه به له دواړو لورو وغواړي چې جدي خبرې اترې پیل کړي، څو وتوانېږي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سیاسي تګلاره جوړه کړي چې د یوې عادلانه او تلپاتې هوکړې سبب شي. دواړه برخې زموږ لپاره ډېرې مهمې دي. که یوه هوکړه عادلانه نه وي دوام نشي کولی، او دا د یو اصل په توګه زموږ د ټولو لپاره یو لارښود دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی کوي، خو دا هم وایي چې نړۍ به په افغانستان کې د زور حکومت ونه مني. دا په داسې حال کې چې طالبانو بیا یو تازه اعلامیه کوي چې نن یې خپره کړي په افغانستان کې د ترکیز واکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه د ګواښ ژبه کارولې. په دې اعلامیه کې راغلی په افغانستان کې د ترکی عسکرو د پاتې کېدو پریکړه ناسنجیده اقدام دی او دوی یغندي، خو طالبان دا ګواښ هم کوي چې د ترکیې د دې پریکړې پر ضد به هغه ډول وجنګېږي لکه شل کاله چې د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ودرېدل. طالبان په ښکاره دا اعلامیه وروسته تر دې خبروي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت ساتنې په اړه له امریکا او ناټو سره هوکړې ته رسیدلی دی. ترکیه به د دې پریکړې پر بنسټ افغانستان ته ډرون الوتکې، پوځي پرسونل او نور امکانات رالیږي، خو مالي او لوجستیکي ملاتړ به امریکا او ناټو کوي. افغان حکومت لا وړاندې د دې کار هرکلی کړی، خدای هم ویلي چې ځواکونه یې د خپلې خاورې او خلکو د امنیت ساتنې لپاره چمتو دي.
تکل شوی چې نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د افغانستان پر امنیت باندې بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون وکړي.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو کې د شانګهای همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس جلې د څلورم میناستي کوربه ده. د افغان حکومت استازو هم په دې ناسته کې ګډون کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حامد تهذیب نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم ګډون او د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه به پکې خبري وکړي.
تاکل شوی نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې په څلورم مناسبت کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر وکړي. په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب له افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د هیواد اوسنۍ امنیتي وضعیت او د دغه حالات اغیز پر امنیتي او پراختیایي بحث کول د دغه سفر اصلي هدفونه دي.
ښاغلی تهذیب وایي په دې ناسته کې به د سیمې اتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د اجنډا پر بنسټ به نن سه شنبه د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له میلمنو سره دوه اړخیزې ناستې ولري. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار داسې مهال د شانګهای همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس جلې د ناستې کوربه توب کوي چې د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان تازه د افغانستان په شمال کې د وروستیو جګړو له امله د ګواښونو د کنټرول لپاره له افغانستان سره د پولي په اوګدو کې د شل زرو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امر کړای دی. د شانګهای همکارۍ سازمان یا شانګهای تړون یو اقتصادي او امنیتي تړون دی. د جوړیدو تړون یې د 2001 کال د جون میاشتې په 15مه نیټه د چین، قزاقستان، قرغیزستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د چین په شانګهای ښار کې اعلان شو. دغه سازمان د جوړیدو په لومړیو کې شپږ غړي هیوادونه درلودل، خو اوس شمیر اتو ته زیات شوی دی او د دې ترڅنګ څلور کتونکو هیوادونه همدارنګه شپږ ملګری هیوادونه هم لري. افغانستان د دغه سازمان له کتونکو غړو څخه دی. بلخوا د نړیوال چارو یو شمیر افغان پوهان وایي که څه هم دا شان نړیوالو ناستو په تیر کې د افغانستان لپاره کومه ځانګړې ګټه نه درلوده، خو که افغان حکومت اوسنیو شرایطو ته په کتو یو پیاوړې بهرنۍ تګلاره دغې ناستې ته وړاندې کړي، کېدای سي د سولې له پروسې سره د ملاتړ په برخه کې مرسته وکړي. له دې ډلې په امریکا کې د افغانستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ مشر او د نړیوالو چارو پوه یاسر احمدزی ازادي رادیو ته وویل
تر ډیره بریده د افغانستان په سولې باندې کوم مستقیم اغیز نشي درلودلی، اما تر یو کچې پورې په دې خاطر درلودلی شي ځکه د شنګهای غړي هیوادونه په نحوي یا په مستقیم ډول او یا هم غیر مستقیم ډول د افغانستان سولې پورې ځان تړلی بولي، که هغه د اقتصادي اړخه وي او که د سیاسي اړخانو. په دې خاطر که چیرته زموږ بهرنۍ پالیسي په دې کې ښه وځلیږي او ښه دادخواهي وشو کولی تر یو کچه پورې کولی شو د دغه هیوادونو هغه جلب توجه د افغانستان سولې ته واړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او ملګری پلاوی داسې مهال د شانګهای همکارۍ سازمان کې د تماس جلې په ناسته کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بحث کوي چې په دې وروستیو کې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی او ګڼ شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي دي.
د غزنی او پکتیکا ترمنځ لویه لاره له پرله پسې څلورو کلونو بندېدو وروسته خلاصه شوه. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه پوخ سړک د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلی و، خو خلکو ته یې په کلیو او خامو لارو د تګ را تګ اجازه ورکړې وه.
د سیمې خلک وایي وسلوالو طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ غځېدلی سړک له څلورو کلو بندېدو وروسته خلاص کړ. دوی وایي اوس د خامه لارو پر ځای پر پاخه سړک تګ راتګ کوي. دغه سړک څلور کاله وړاندې وسلوالو طالبانو له هغه وروسته د هر ډول تګ راتګ په مخ وتاړه چې د غزنی اندړو ولسوالۍ مرکز میرای ونیوه. خو د سیمې او دواړو ولایتونو ولسي خلکو ته یې په کلیو او خامه لارو د تګ راتګ اجازه ورکړې وه. د غزنی اندړو ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې پر دغې لارې له خلاصون وروسته خپل کلي ته تللی وایي خوښ دی چې دغه لاره خلاصه سوه او دوی ورباندې تګ راتګ کوي. د ده په خبره د ساعتونو هغه سفر یې را لنډ سوی چې په خاورو او دوړو کې به یې مزل کاوه.
دربارې حمیدی یم، د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی. زیاتره ساحه یې د اندړو په سیمه کې بنده وه. له نیکه مرغه دا لاره خلاصه ده او موږ له غزنی نه تر پکتیکا پورې په همدې پاخه سړک باندې تګ راتګ کوو.
دغه سړک ډیرای برخه یې کنډې کپارې او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د وسلوالو طالبانو ماینونو خرابه کړې ده. خو د دې تر څنګ د سیمې خلک وایي د دغه سړک ډیرای برخه ډامبر وسلوالو طالبانو وخت په وخت پر ټراکټورونو اړولی هم دی. عبدالله هم د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردی کلی اوسیدونکی دی. دی وایي څلور کاله یې د څلوېښتو دقیقو لاره په دوو ساعتونو کې وهله. خوله به یې له خاورو او دوړو ډکه وه، ستړی ستومانه به و، خو اوس خوشحاله دی چې له څلورو کالو وروسته خپل کور ته په پاخه ډامبر ستنیږي.
خلق د غزنی د پکتیکا سړک ته سوست مسافر په مخلص سوې د ډیر خوشاله دي. د دې لارې په څنګ باندې بل لار باندې خلکو تګ راتګ کول غزنی پکتیکا ته هغه لار ډیر مشکل لرل، نو دغه پرتله د لار ډیر ښه ده او خلک ډیر ورته لیواله دي.
سیمایزو چارواکو او وسلوالو طالبانو د دغه سړک د خلاصون په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ډیرای ځله افغان امنیتي ځواکونو د دغې لارې د خلاصون هڅې کړې وي خو بریالي سوي نه وه. وسلوال طالبان دا لاره له څلورو کلو وروسته په داسې حال کې خلاصوي چې پر دغه لاره د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې د امنیتي ځواکونو د پوستو په خانی بابا سیمه کې د ملي اردو د سینې بیس او په چار دیوال سیمه کې د ملي اردو دریم نمبر کنډک په دورستیو کې طالبانو سقوط کړل.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لو د مازیګر تر او ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر و د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر لو د سهار تر و د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مازیګر تر او ازادي رادیو ووري او شیبه پر شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لوروستي حالاتو خبر شي. ستاسو ل پیغامونو
کوچی د کندهار سمو د هله ورزولو رچ کوچان تر مداران تر یو کوچی کومه نالی چې د پلار د نیکه د وخت به خلکو خلاص کړي مالونه به خلکو چې په نن ورځ هغه نالی د سر مدارانو منالی په څنځه ډیر زره کالدار له موږ خلکو جنرانی به خالی مزکه نالی نو چې د وډونو په دغه کې هم څه خالی د نالی مزکه نو دا کوچان هم سر به ختم ودی د لوړې اشاره نست. والسلام نورستان ولایت واما ولسوالینا محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دا د محصلینو د مشکلاتونو په اړه چې دا کورونا راتګ سره چې کم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کم بد اغیزه کړی ده چې خپل نظر وړاندې کوم. که څه هم موږ دا خبره د خبرو لپاره اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کې دا کورونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کورونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کورونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دي هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کورونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي. او یو سیمستر امتحان ورکړي او بل سیمستر په وجه باندې یو سیمستر پاتې کېدو په وجه باندې پوره کال ضایع شي نو پروس کال هم ټول کال ضایع شي نو څه کال چې هم ضایع شي نو دوه کاله بیرته هغوی جبران کول نو دا ډېر مشکل خبره ده.
زما دا وزارت معارف ته دا پیشنهاد ده چې کوم محصلینو چې یوه سمستر امتحان ورکړي ده هغوی باید دغه بله سمستر باید دغه فصل اول سمستر اول سمستر سره باید قیاس شي او په آینده کې باید په نویو سمسترونو کې باید دوی ورته د درس موقع باید برابر شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا جګپوړي روغتیایي چارواکي وایي اوس وخت د دې اړتیا نشته چې خلکو ته د کووید 19 د واکسین دریم تقویتي شات ورکړل شي. د ولسمشر جو بایدن د روغتیا له جګپوړي سلاکار ډاکټر انټونی فوچی دا خبره د فایزر شرکت له مسؤلینو سره تر ناستې وروسته سی ان ان تلویزیون ته وکړه. فایزر شرکت تیرونه اعلان کړی و چې دریم تقویتي شات په ډراماتیک ډول معافیت زیاتوي او د دلتا باندې د خبرېدو مخه هم نیسي. خو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي چې شتمن هیوادونه دې د دریم شات د لګولو پر ځای له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا روغتیایي چارواکو اعلان کړی هغه خلک چې په بشپړ توګه واکسین شوي اړتیا نه لري تقویتي یا دریم ډوز ترلاسه کړي. چارواکو دا اعلان د واکسینونو له یو لوی تولیدونکي شرکت فایزر مسؤلینو سره تر ناستې وروسته کړی. پرونی ناسته داسې وخت وشو چې تیرونی فایزر شرکت حیرانوونکی اعلان وکړ. وی ویل پام کې لري له امریکا متحده ایالاتونو وغواړي د کووید 19 تقویتي یا بوستر شات منظور کړي. فایزر شرکت ویلي دریم شات کولای شي په ډراماتیک ډول معافیت ته وده ورکړي او ممکن په ډیرو هیوادونو کې د مخ په زیاتېدونکي دلتا باندې کرونا په بندولو کې مرسته وکړي. د امریکا د روغتیایي او بشري خدمتونو د څانګې چارواکو ته د فایزر شرکت له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د واکسیناسیون لومړني معلومات سپارل شوي. د دې ادارې یو ویاند او فایزر شرکت ویلي په پام کې لري په یو معتبر ژورنال کې لا زیاته مؤثره تا شریکه کړی. د کووید 19 په وړاندې د امریکا د ادارې د کمپاین یو متخصص او مسول ډاکټر انټونی فوچی چې په روغتیایي چارو کې د ولسمشر جو بایدن لوړ پوړي سلاکار هم دی ویلي پرونی ناست ډیره معلوماتي وه او تنظیمونکي به د متحده ایالاتونو د تګلارې تر بدلون مخکې ټول مسایل وڅاري. هغه ورسته له سی ان ان ټلویزیون سره ټینګار وکړ چې دمګړې د شته معلوماتو لمخې دریم شات ته اړتیا نشته خو دا یو دایمي پریکړه نه ده.
Right now given the data
معلومات او ډیټا ته پکتو اوس وخت د ارتیا نشته چې موږ خلکو ته دریم یا تقویتی شات ولګو. هغه شات چې د مودرنا یا جانسن ان جانسن تر واکسین وروسته د زیات تقویت په خاطر لګول کیږي. خدا په دې معنا نه چې خبره ختمه ده او د ویروس خبرېدا هم دلته دریږي. مطالعات کیږي چې څه وخت او څنګه خلکو ته دریم واکسین ولګو نو ځکه هم نشو ویل چې دریم شات نه لګو او اقتصاد تل لپاره ختمه ده. ډاکټر فوچی ویل واکسینونه خورا موثر دي او اوس بحثونه په دې دي چې څومره به دوام کوي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د دریم شارټ د لګولو په اړه خبرداري ورکړی وو. دغه سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس پروند روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه په یو ناسته کې نیوکه وکړه چې د کورونا د واکسین تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدریس ادهانم ګواښ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بېوزله هیوادونه له پامه ونه غورځوي ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي بلکې په خپل هم د کورونا په مهار نشي بریالی کېدای. اسرائیل وازینه هیواد چې وخت یې د خپل خلکو لپاره د کووید د واکسین دریم شات لګول پیل کړی. کڅه هم دغه هیواد د وګړو غاڼه برخه واکسین شوی خو په دې ورستیو څو ورځو کې حالت د کووید په مثبت پیښو کې زیاتوالی راغله. په جنوبي کوریا او فرانسې کې هم د کووید 19 پیښې بیا زیاتې شوې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون امر کړی چې د سپتمبر تر 15 د ټول روغتیا پالان واکسین شي. د اکسفورد او ځینو نورو بنسټونو یو ګډ سروې ښیي چې دمګړې په ټوله نړۍ کې 25% خلکو لږ تر لږه د کووید یو ډوز واکسین اخیستی. د معلوماتو په اساس په ټوله نړۍ کې نږدې 3.5 میلیارد ډوز واکسینونه ویشل شوي خو په بېوزلو هیوادونو کې یوازې 1% خلکو یو ډوز لګولی. په داسې حال کې چې د ورځې نږدې 1.5 میلیونه واکسینونه هم په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. د کورونا د واکسین د تطبیق لپاره له نړیوالو هڅو سربیره اوس وخت رسمي شمیرو له مخې چې جانس هاپکنز پوهنتون او څو نورو بنسټونو خپرې کړي په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې څه باندې 1.8 میلیونو ته رسېدلي چې له ډلې د مړو شمېر له 4 میلیونو 8.3 میلیونو کسانو اوخته ده.
زړګې مې غواړي غې ګورانه لات بل ډول دي راغاړې نوسې جانانه لات بل ډول دي وراغاړې و نوسې جانانه لات بل ډول دي ډولو سنگار د جنکو مخ بندونو وړې دولو سنگار د جنکو مو مخبندونو وړې چتا خفن شه پزوانا لات بل دول دی راغړې نو زه جانانا لات بل دول دی ورا غړې و نو زه جانانا لات بل دول دی گران هواد والو پکور پاتشی څنګه ته د مور پاتشی کورونا دا شان ما پکړی
دما زیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې ځنګړی پروګرام خبري کې خدا شیبا احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي
د افغانستان ولسمشر د وی نبی امنیتی دفاعي طرحې د جوړېدو خبر ورکړ. اشرف غنی نن په مزار شریف کې له امنیتی چارواکو سره د غونډې پر مهال وویل د تریو میاشتو په ترڅ کې به د هغو تهدیدونو مخه ونیول شي چې مهمو اقتصادي بندرونو او د ولایتونو مرکزونو ته متوجه دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته اندېښنه ښکاره کړه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتی تګلارې مشر جوزف بورل په بروکسل کې د دوشنبه په ورځ د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته وویل لومړی نیمایي کې ملکی تلفات د دې کال په لومړی نیمایي کې ملکی تلفات دروش په سلو کې زیات شوی دی. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن ته تاجکستان په پلازمینا دوشنبه کې پیل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان کرانو منجان ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شاتم باولې او د عملیاتو پر مهال 20 طالبان وژلي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووید 19 درملنې لپاره په یو روغتون کې د اورلګېدو له امله د وژل شویو شمیر شپږ پیټو ته لوړ شو. روغتیایي چارواکي وایي چې په جنوبي شهر ناصریه کې د کووید 19 ناروغۍ په څنګه کې دا اور احتمالا د اکسیجن د دبي د چاودنې له امله پرون ولګي چې د دې پېښې له کبله تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. په روسیه کې په تیرو څلور ساعتونو کې 780 تنه د کورونا وبا له امله مړه شوي.
زموږ راغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو 219 پروګرامونه لومړی ژوند په شیبو کې او ورپسې نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی سپورتي خبرونه.
په فرا ولایت کې د امپراتور سنوکر کلب پرانسته وشوه. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې د رسنۍ برخې غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دا کلب د 30,000 امریکایي ډالرو په لګښت د حسین محمدي سهراب عبدالصبور لخوا جوړ او ګټه اخیستنې ته چمتو شوي. د هغه په خبره دا کلب د دې ولایت لوبغاړو او خلکو لپاره درې د سنوکر میزونه او د سنوکر لوبې ټول مجهز وسایل لري. د ښاغلي قاریزاده د معلوماتو له مخې دا په فرا ولایت کې لومړنی په نړیوالو معیارونو جوړ سنوکر کلب دی. سپینغر د بوس پر وړاندې بریا ته ورسید. د افغانستان د کرکټ بورډ وایم فرید هوتک نن ازادي راډیو